السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی ویل کیږي چې وسلوال همدا شیبه د بګرام په هوایي اډې کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوختي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي او د ایران د پارلمان یو سلو شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه پوره خبرونه بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی د بروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایي ډګر دیوالې وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دی مخکې د پروان امنیه قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی و چې سهار لس کمې شپږ بجې د بګرام ولسوالۍ په جان قدم کلي کې له چاودېدونکو وادو ډاک موټر په بهرنیو ځواکونو باندې برید کړه جان قدم کلی د بګرام هوایي ډګر په څنګ کې پروت دی د جان قدم کلی زینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي حمله زورور وه او د دوی د زینو کورونو ښیښې ماتې کړې دي تر اوسه پورې د دغه برید په اړه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو څه نه دي ویلي او کومې ډلې هم د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په بګرام کې د امریکایي ځواکونو یو لوی شمېر سرتیري میشتې چې اکثر دا بریدونه مخکې وسلوالو طالبانو پرې کول په بګرام کې دا برید داسې وخت کېږي چې د طالبانو سیاسي ډله په قطر کې له امریکایانو سره پر افغان سولې او لافانسانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوي د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرسته کیږي د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو پنځو افغان همکارانو سره د وسلوالو په ډزو ووژل شو تر دې مخکې د دغو وژل شویو افغانانو خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې چا یې لاسنیوی نه دی کړی خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي
د ډاکټر ناکامورا د وجل شو افغان همکارانو سره مرستې پیل شوې دي په ننګرهار کې دوی درې کورنۍ وي د هغوی سره هم د نغدي مرسته وشوه د حکومت له لورې یو شمېر وړاندیزونه هم مرکز ته شوي دي که چیرې منظور شي نو د ولسمشر له لورې به په پراخ کچه دوی سره مرسته وشي
د والی د ویان خبره هغه د کورنۍ چې په نورو ولایتونو کې د لهغه سره هم د ورته مرستې پلان شته ډاکټر تیتسو ناکامورا د افغانستان لپاره شاوخوا دیرش کاله خدمت وکړ خو چهارشنبه په ډزو وشتل شو او روغتون ته په لارې سا ورکړه د جوزجان د والی مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور تنه یې خوشې شوي دي عبدالقادر مالیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل و کسان په جنازه کې د ګډون لپاره شبرغان ته تلل طالبانو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړل او و وړه کسان یې له ځانو سره یووړل سپینګیرو ورسره خبرې وکړې څلور کسان خوشې شوي او درې لا هم د طالبانو په بند کې دي د جوزجان د والي مرستیال هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د تښتول شویو شمېر شاوخوا سلو ته رسیږي وسلوالو طالبانو د دې قضیې په اړه تبصره نه ده کړې ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د ایران د پارلمان یو سلو شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تحقیقات او غوښتنه وکړه تیره میاشت دغه اعتراضونه د ایران سلو ښارونو او ښارګوټو ته خپاره شوي وو په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې او د هغوی پر کارونې سهمیه ولګوله وکیلانو دغه غوښتنه ولسمشر حسن روحاني ته په یو پرانیستې لیک کې کړې دغه لیک د اپوزیسیون په ویبسایټ کلمه باندې تیره دوشنبه خپور شو په لیک کې ویل شوي چې د اعتراض کوونکو ځپونکي دې له دندو لیرې او مجازات شي ایراني چارواکو تر اوسه د دغو اعتراضونو پر مهال د وژل شویو رسمي شمیر نه دی خپور کړی خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي لږ تر لږه 208 کسان د ایران د مظاهرو پر مهال وژل شوي د ایران په چارو کې د امریکا خاص استازي براین هوک بیا ویلي زر کسان د رژیم لخوا وژل شوي زرګونه نور ټپیان دي او وزره نیول شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د ششنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس او تل اوس نورو کسانو بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د ملکانو پر وړاندې شکنجه، اختطاف، جنسي تاوتریخوالی، وژنه یا هم ظلم ونه زغمي. د خزانه وزارت په پاکستان کې پر یو پولیس روانور بندیز لګولی. په دې تور پورې شوی چې د راپورونو په اساس د داسې جعلي وسلوالو نښتو ډرامه یې جوړه کړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان د پولیسو لخوا وژل شوي دي. اتلس نور کسان په میانمار، لیبیا، سلواکیا، کانګو، جنوبی سودان او سعودي عربستان کې چارواکي یا سوداګر دي. د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا جمهوریت پلازمینه گروزنی کې د کورنۍ چارو وزارت یو رئیس اصلان ایرسخانوف او د کورنۍ غړي د امریکا خاورې ته ننوتلو منع شوي دي. ایرسخانوف د خپلې دندې پر مهال د 28 کسانو د اعدام په قضیه کې په لاس لرلو تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته چې د هغه روسی سیال سرګی لافروف هم پکې حاضر و وویل
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections period.
The Trump idarat al hata kewich zmug da takono da jiryan bashpartia khwan diwi ka Russia ya bal baharnay lo bghalay zmug da demokratiko proso da kamzori kawlo iqdamat kawi mug ba zawabi iqdam kaw. Tardi makh da America da walasmashir Donald Trump bundaqidan weli Russia da America da jomhuri rasad da 2014 kal pa takono ki da Trump pa palawi mudakhala kadi kho Moscow da gatoruna rat kadi di. د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې یوې پوځي محکمې یو سړی د 2018 کال د یوې وژونکې حملې د تمویل له کبله په عمري بند محکوم کړ. محکمې لس نورو تورنو کسانو ته له 1938 کلونو د بند سزا اورولې. محکمې ابرار عظیموف پرون وروسته له هغه په عمري بند محکوم کړ چې په میترو کې د 2018 کال د حملې په تمویل مجرم وپیژاند. ازادي رادیو نومو مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره بیا د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. چارواکي وایي وسلوال اوس د بګرام هوایی اډې ته ننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. دا هم اوري چې د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویلي که له وسلوالو طالبانو بهرني هیوادونه ملاتړ ونه کړي دغه ډله به په څو اونیو کې ختم شي.
روس مختخاص ګلخواه راسفکن یک طرف افغانستان جنگ میکنه قطع شوه. طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونه که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما به جنگش ادامه بده.
دا ورسته لغه چې د امریکا یو سناتور لینسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازیو جرګې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوی له اقداماتو په د دوی د اقداماتو په وړاندې د خنډ جوړولو همدارنګه له خپلې وظیفه یادان دی د ناوړه استفاده باندې تورن کړی دی. د اساسي جرګې د قضایي کمیټې مشر جرات نادلر وویل
موږ ساده اقدام نه کوو. موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی.
بیا ما هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. د پروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تازه تایید کړی چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایی ډګر دیوالې وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوختي. ورزو راسان پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش همدا شېبه د ټلیفون په کرښه له موږ سره وصل شوی. هنایش صاحب ستړي مشئ، تازه جزئیات لسی میت سدی.
زیم سلام وړاندې کوم. همدارنګ چې تاسو وویل دا تازه ترین یا نوی اطلاع دا دی چې هغه حمله چې شوې ده دوه موټر وو. سرچینې وایي د بګرام ولسوال د تایید کوي چې دوه موټرونه وو چې نن تلې ده او انفجار کړی ده او د نښته تر اوسه هم په شدت سره جریان لري. خو مګر د تلفات شمېره چې د نظامیانو چې بهرني ځواکونو دی که افغان امنیتي ځواکو تر اوسه د هغوی تلفات معلومه نه ده. خو مګر د ملکي وګړو چې په سیمه کې دي هغوی تلفات اوښتې ده د شمېره معلوم نه ده. خو مګر هغوی ټولو په شبهخانو کې په روغتونونو کې راستله شوی ده.
یعنی هغوی ته حتما تاسو په خبره باندې چې تلفات اوښتې دي چارواکو څه ویلي دي چې د حمله څومره وساتې څومره او څومره لویه حمله وه؟ ده
چارواکو هم تایید کوي او د سیمه ییز خلکو دغه کله چې جان قدم نومېږي هغوی د هغوی اوسیدونکي هم تایید کوي چې ډېره غټه وي دا حمله په دې خاطر غټه وي چې تلفات درلوده په سیمه په هغه کله کې هغه کسان چې ملکي وګړي دي هغوی چې تلفات په دې خاطر اړولې ده چې ډېره غټه وه دا انفجار دا حمله دا نښته په دې خاطر تلفات لري. خو شمېره دې فکس نه ده خو بر روغتونونه هغوی هغه شوی ده.
مننه کوم. دغه د جان قدم د موقعیت په اړه راته وایي دا سیمه څومره نږدې ده له بګرام هوایي ډګر سره چې اوس
ډېره نږدې ده هغه د احاطوي دیوار چې دی د بګرام هوایي احاطوي دیوار مطلقا په دې کلي کې ده په دې خاطر دا عمله تر سره شوه په دې خاطر چې د غوی د نقطې ضعف له استفاده کړي د غوی د عمله کومونکو
یو څه راته وایي چې چا خو مسولیت تر اوسه نه دی منلی. مخکې دغه سیبریدونه چا کول په دې سیمه کې؟
تر اوسه هم دا رنګ چې تاسو ویل هو تر اوسه هیڅ چا دا د پیښې مسولیت نه دی اخیستی. خو مخکې طالبانو د ځینې عملو چې انتحاري وکړ راکټونه وو طالبانو په غاړه اخیستی وو. تر اوسه دقیق معلومه نه ده. بیا سری سره ان شاء الله چې معلومات تر لاسه
کړم ان
شاء الله تاسو ته شریک کوم.
ډیره مننه احمد تنعیش له پروانه له موږ سره خبرې کولې. هلته د بګرام په هوایي اډې باندې وسلوالو برید کړی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکر قدوسی تازه تایید کړی دی چې دوه موټر بم او وسلوال ورسله له چاودنو میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره د خبره چې سخته جګړه روانه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو ته هم د حمله نه د حمله په نتیجه کې زیان رسیدلی. چارواکو ویلي چې ځینې ټپیان لدی پیښې روغتونونو ته لیږدول شوي خو دقیق شمیر د تلفاتو تر اوسه نه دی معلوم. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو له پروګرامونو سره پاتې شئ. زموږ ویب سایټ باندې هم په دې اړه باندې جزئیات خپرو وې ګورئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. سیاسي تحلیلګران هم وایي پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کړې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره له طالبانو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. دا وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سنا جرګې یو غړي لنسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاوره کې طالبانو ته خوندې ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لنسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاوره کې وسلولو طالبانو ته پټن ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه شي. د افغانستان اجرایه ریاست هم د شغلی ګراهام څرګندونې تاییدوي او وایي د سیمې ځینې هیوادونه له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. سناتور لنسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسام که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي که د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې د جنګ ځواک وبایلي.
له شک او تردید پرته هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ایز ریښې لري. ځینې مشخص هیوادونه له تروریستي ډلو د خپل بهرني سیاست د ابزارو په توګه کار اخلي. دوی په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. که دغه د جنګ بستر ټول سي په افغانستان کې له جنګیدونکو تروریستي ډلو د دوی ملاتړ ختم سي، طبیعي ده چې دغه ډلې څو ورځې هم نسي کولی د افغان دولت، خلکو او زموږ د نړیوالو همکارانو په وړاندې خپل جنګ ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهم د دوشنبې په ورځ له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د پاکستان په چلند کې بدلون وګوري. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم پاکستان د هغو افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې د افغان او بهرني ځواکونو په وړاندې په حملو کې دخیل ګڼل شوي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي عام باور دا دی چې پاکستان له کلونو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره له طالبانو د وسیلې په ډول کار اخلي.
زما په نظر باندې د امریکا متحده ایالاتونو دغه سناتور ښاغلی ګراهم منطق او استدلال پر ځای باندې دی، ځکه چې د افغانستان خلکو کلونه وړاندې ورته نظر درلود او په وار وار سره دوی دا اعتراض کړی وو چې طالبان نس کولای چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د ادارې له ملاتړ پرته جاري وساتي، او استدلال دا کېدی چې د طالبانو د سیاسي تصمیم نیونې او د طالبانو د نظامي روزنی مرکزونه په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. افغانستان خلک په دې باور دي چې پاکستان غواړي چې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره د طالبان څخه د یوې وسیلې په توګه باندې کار واخی.
په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د امریکا یو سناتور لینسی ګراهم په داسې حال کې څرګندونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات تیر شنبه په قطر کې له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیا پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې مذاکرې چې په نهو پړاوونو کې مخته تللې وي په کابل کې تر یوې حملې وروسته په 13 سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه کم دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیرته پیل شوي او طالبان دا ور د اوربند غوښتنه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د واشنگتن پوسټ یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې حقایق چې لنګدې 903 دی شو تر 903 میلیارد ډالر پورې لګښت پر راغلی له خلکو پر ساتل شوی. په دې راپور کې چې د لنګدې 2000 پاڼو او هغو اسناد له مخې جوړ شوی چې د امریکا له نظامی مسولانو او ډیپلوماټانو ترلاسه شوی، راغلی دی چې د امریکا نظامی مسولانو د افغانستان د جګړې په ناکامۍ او ترخوای د بری په نه امکان ټینګار کړی، خو د امریکا د څو دورو ولسمشرانو دغه حقایق پر ساتلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه پورمندنی ردوی امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
واشنگتن پوسټ او رسپانې د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خی د دې هواد لوړ پوړو چارواکو په دروازجنو اداو سره حد څه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا بری ناشونه ښکاره کوي. د 2000 پانو جوړ دا سندونه د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکیلو کسانو سره د خبرو لاري ترلاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوې په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو دریستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د هاو 515000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوی 2300 تنه وژل شوی او 40915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 904 تر 908 میلیارد ډالر مصرف شوی دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت خوا په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د ګمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزې د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولی له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولی شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
افغانستان
د امریکا د ملي ګټو د تعریف له مخې د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې دی چې نشي کولی خپلې پښې ترې وباسي او نه هم کولی شي چې دا جګړه ناکامه اعلان خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50% کمواله راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنی په ترهګریزو حملو او ماینې خودونو کې 50% کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله ده. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي ویلي د تاریخ له مخې په افغانستان کې د یو مرکزي حکومت د نشتون له کبله خو د امریکا لخوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لویه پراختیایي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوې.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورئ.
د واشنگتن پوسټ او رسپانې تازه راپور چې په څه باندې 10 مخونو کې خپور شو د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو توجه جلب کړې ده. ګارډین رسپانې لیکي د افغانستان د جګړې حقایق پټ ساتل شوي دي. دا هغه مسله ده چې واشنگتن پوسټ تر دې مخکې په تفصیل څېړلې ده. هغه اسناد چې واشنگتن پوسټ ترلاسه کړي دي په هغو کې جګپوړیو امریکایي چارواکو هڅه کړې ده چې د افغانستان جګړه چې د ګټلو نه ده پټه کړي. بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو داسې اسناد خپره کړي دي چې په لوړه کچه د افغانستان د جګړې په اړه شکونه برسېره کوي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر راین کراکر ویلي دي چې امریکا هغه هیواد ته پلسکونو میلیونه ډالر استول چې اقتصادي فعالیتونه یې نه وو، د قانون حاکمیت پکې کمزوری و او هلته د پروژو سمه څارنه نه کېده. کراکر چې له 2011 تر 2012 کلونو پورې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر و دا خبره هم د ورځپاڼې په استناد کړې ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دې خبر و. بل ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې له ادعا سره سم دا دروغ اسناد خپرول چې زموږ پوځیان په افغانستان کې بریالي دي. ورځپاڼه څرګندوي چې په تېرو کلونو کې پوځي او ملکي چارواکو رسنیو ته د افغانستان د جګړې په برخه کې له هیلو ډک پیغامونه ورکړي دي. ورځپاڼه وړاندې په دې برخه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ته اشاره کوي چې عنوان یې دی د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت. په دې راپور کې راغلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په برخه کې واقعیت پټ کړی دی. نیویارک ټایمز د افغانستان جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې ده او لیکي چې په 1980 کې هم د ویتنام د جګړې پر مهال حقیقت پټ ساتل شوی و چې له دې سره په متحده ایالاتونو کې د خلکو اعتماد پر حکومت کمزوری شو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوباما د واکمنۍ له وخته ورو ورو د پوځیانو شمیر کم شوی دی چې شاید له طالبانو سره د یوې موافقې له لارې یا حتی که موافقه هم ونه شي وروسته له شاوخوا 40 کلونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي او دا نه ختمیدونکې جګړه ختم شي. ورځپاڼه بیا د افغانستان جګړه په دوو برخو ویشي او لیکي د افغانستان د جګړې لومړي لس کاله د ملت جوړونې هڅې وي او دا کلونه په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د ترویج کلونه وو، خو په وروستیو لسو کلونو کې داسې ښکاري چې دا جګړه داسې جګړه ده چې انجام نه لري او اوس امریکایي پوځیان هلته یو ډول د پولیسو دنده مخته وړي چې تلفات یې کم دي او په دې ډول د اوباما د وخت او اوس د ټرمپ د وخت سترې ستراتیژۍ تعریفوي.
د افغانستان په اړه مو د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ازادي راډیو واورېدي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 بجې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي راډیو ډاټ کام باندې چې زموږ د ویب سټ آدرس دی زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واورئ. د امریکا د کانګرس په استازیو جرګه کې ډیموکرات استازیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دوی ترامپ له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفادې او د کانګرس د کړنو په وړاندې په خنډ جوړولو تورن کړی. ولسمشر ترامپ په استازیو جرګه کې د ډیموکراتانو دغه اقدام یوه دسیسه یاده کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ استیزا ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سې شنبه وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه دی. موږ ساده اقدام نه کوو. موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع به کوو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون وویل چې په کار ده د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رای ورکړل سي. په استازو جرګې کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستل چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کومه غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیزا لپاره پیل سوې هڅه یوه دسیسه ګڼلې ده. ولسمشر ترامپ پرون سه‌شنبه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې پر چا کوم فشار نه دی راوستل شوی. سپین ماڼۍ هم پرون ویلي چې د ولسمشر ترامپ د استیزا په تړاو دواړه تورونه، یو دا چې له خپل صلاحیت څخه یې ناوړه استفاده کړې او بل دا چې د کانګرس د چارو په وړاندې خنډ جوړوي، بیا اساسه دي. که اوس پر ولسمشر ترامپ د ډیموکراتانو لخوا د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې د خنډ جوړولو تورونه ثابت سي، دی به درېیم ولسمشر وي چې استیزا کیږي. که څه هم د امریکا په تاریخ کې اندریو جانسن او بل کلینټن د کانګرس لخوا استیزا سول، خو دوی بیا هم پر قدرت پاتې سول. تمې کیږي د امریکا د استازو جرګه راتلونکي اونۍ په ټولیز ډول پر ولسمشر ترامپ د لګول سویو تورونو په اړه رایه ورکړي، خو د رایو نتیجه د امریکا مشرانو جرګې ته ځي. وروسته به د ولسمشر د استیزا پریکړه کیږي. خو له قدرت څخه د ولسمشر ډونالډ ترامپ لری کېدل ځکه عملي نه ښکاري چې په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي، چې ولسمشر ترامپ هم د دې ګوند غړی دی، اکثریت دي. له قدرت څخه د یو ولسمشر د لری کېدو لپاره د مشرانو جرګې 2/3 برخه رایو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
زه کندهار ولایت بجلی ولسوالی څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسو د خبره وسوارې د ستز د خبریال د کندهار ولایت څخه ریپورت د پولیسو د ستنج ده. دا لکه د ستز خبریال چې راپورټ جوړ کړی دی، داغه چې د چکې داغه چې سي دي زما څخه خپل د دوه درې واره پیسې د پنجایي پر درای باندې د مردارو بو څخه د اتحاد جامع سره دلته راڅخه غوښتل سي دي. دا پیسې څخه دا څخه اوم کندهار مثلا پیسې څخه یا دوه نه پیسې به راکړي، زه به 2000 څخه غوښتي دي پنځه لس خو دې بیا په یوازې ستاسو ځان ځینې خلاص کړی دي. لکه دا ستاسو د خبریال راپورټ جوړ شوی دا دغه چې د کتري دا هغه چې دي که سم دې په خدای کې پر بل کمره ته یو 2000 راکړه بیا ولاړ شه. دا اوس موږ ستاسو راپور واخلې ډېر خوشاله شو. دا هغه پیغام نیو. نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادې راډیو ته خپل سلامونه ونې ته هیله وړاندې کوم. پس سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر سیم ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر سیم ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه په وجه د ډاکټر سیم ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړی پاتې شوله، د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې شي.
مګر په کابل کې نام نه آئے کې زندگی کو څنګه فامې تقریبا د اوکراینی دي. نن ولسم تاریخ دی، قوم سره مرکز ګرمي نه کوي، الیکانې مریضان کړی دي، لویان له پورو وتای نه شي، اپارټمان کې بخاري مونږ نه شو کولای، چاره نه لري، ګاز او یخ د کانکریټ یخ جذبوي المر نه لري میکروبونه هله کول چې دې غمو خورل شي چې دې متوجي شي ډېره مننه سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راديو ته خواږیست په کابل کې په افغانستان کې اوس د سهار اتنې بجې کېږي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته د باګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. تازه د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تایید کړی چې وسلوال تر موټر بم برید وروسته چې د باګرام هوایی ډګر دیوال وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دی. مخکې د پروان امنیه قمندان محفوظ ولیزاده هم ازادي راډیو ته ویلي و چې سهار لاس کمی شپږ د باګرام ولسوالۍ په جان قدم کلی کې د بهرنیو ځواکونو په موټرونو باندې برید شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي. ناکامورا جاپانی خدمتګار و چې تیره چهارشنبه له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شو. 15 همکاران افغانانو چې ځای په ځای وژل شوي خو ناکامورا روغتون ته په لار سا ورکړه. د جوجان د والی مرستیال وایي د هغو وو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور یې خوشې شوي دي. د ایران د پارلمان یو څلور شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ایران په سلو ښارونو کې نومبر میاشت کې مظاهرې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر وشوې. حکومت ویل کېږي چې مظاهره چانو په وړاندې له زوره کار اخیستی او د بخښنې نړیوال سازمان په اساس 208 مظاهره چان وژل شوي. امریکا ویلي شاوخوا زر تنه مظاهره چان د رژیم لخوا وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د چشنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس راو انور او اتلو سنورو کسانو بندیزونه ولګول. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. د ازادي راډیو لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې پروت دی. کولای شئ چې هلته ورشئ او د افغانستان سیمه او نړۍ تر ټولو تازه پیښې او خبرونه هلته پکې وګورئ او په اړه لیکل شوي مطالب ولولئ. د پروګرام دویمه نیمای شروع کیږي. په دغه نیمای کې به ورسته د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبره کړو خو تر اوسه مخکې دوه درې راپورونه هم خبرولای شو. د افغانستان د ټاکنو خپل کمیسیون وایي ژر به په نږدې ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د کمیسیون له قوله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه به د دواړو ټاکنیزو ډلو له هوکړې وروسته ډیر ژر اعلان شي. اخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي کمیسیون د قانون له مخې د دغه کارواک لري چې د ټول بهیر له بشپړوي وروسته پایلې اعلان کړي. امید ظهیر مال په ډاډه راپور لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پریکړې ته ډیر نږدې شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست د سیشن وی پورز نا وخت ازادي رادیو ته وویل د دوی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ګډه پریکړه همدار چې په لنډ ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ د یو مهنګي جلسه هم ترسره شوې ده او د دې ترڅنګ به د دواړو کمیسیونونو مشترک تصمیم همدا دی چې هر څه ژر ممکن وي په دې نږدو ورځو کې د یو معقول تصمیم څخه وروسته ابتدایي نتایج اعلان.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ ویلي وو دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا خبرداري ورکړه چې قانوني مسیر ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون درا ګرځېدو وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په صورت کې د هر ډول بحران د جوړېدو مسؤلیت به د کمیسیون تر غاړې وي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د قانون له مخې کمیسیون د دې صلاحیت لري چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
که چیرې په دشکار کمیسیون سره لړۍ مخته لاړ شي فکر کوم چې په وخت کې ستونزه نشته، ځکه چې هر لوری چې له پایلو څخه ناراض وي هغوی خپل شکایتونه درج کوي او د دشکار کمیسیون باید هغه ته پیسلګي وکړي او ځواب ووایي. اما که له سیاسي اړخ نه خدا نخواسته دا ستونزه بیا جدي شي زموږ د اندېښنه دا ده چې داسې نوي دغه بهیر سره مخاطره د نوماندانو لخوا نه اعلان نه شي، په پوره سره کې بیا دا سیاسي ستونزې فکر کوم چې د کمیسیون په واک کې نه دي هغه به حل کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی ښیي چې تازه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیرمایدون ویلي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته خوږی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي دغه اډې ته نږدې موټر بم برید شوی دی. چا د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، خو د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې دوه موټر بمونه شوي دي او چاودېدلي دي، او د بګرام هوایی اډې دیوالې هم یوه اندازه ړنګ کړی دی چې له دې لارې وسلوال دننه میدان ته ننوتي او ډزې کوي. اوس تازه د پاونسن کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویاند ازادي راډیو ته لیکلی دی چې د دښمن ځواکونو نن د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي د دوی په خبره باندې په غبرید چې کړی دی، یو صحي مرکز یې تر برید لاندې نیولی دی چې دغه صحي مرکز له لارې افغانانو ته چې همدې سیمې ته نږدې اوسېدل خدمات رسول کېدل. د دغه ویاند یا سرچینې په حواله د وسلوالو دغه برید سمدستی دفع شوی دی، او په هوایی ډګر کې میشتو امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. همدارنګه ویل شوی دی چې د بګرام هوایی اډه اوس خوندي ده. د راپور له مخې د وسلوالو برید په شاته تمول شوی دی. چا د دغه برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې د دغسې بریدونو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. دا ډله د دې ډلې سیاسي استازي اوس په قطر کې په دوحه کې له امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د سولې او ثبات په مسله او همدارنګه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې بحث روان دی. کندهار کې د چرګو د غوښو تولید زیات شوی دی او د دغه ولایت لپاره کفایت کوي. دا خبره د کرنې او مالداري ریاست چارواکو ازادي راډیو ته کړی او ویلي چې هر ورځ 10 تنه د چرګو غوښه تولیدیږي. د غوښو د تولید د مرکز مسؤلین هم وایي له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار یو راپور رالیږلی دی. ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې د چرګانو یوازنی حلال خونه د چرګانو دغه حلال خونې ته د فارمونو څخه راوړل شوي چرګان د عصري ماشینري او مسلکي کارګرو په مرسته پروسس کیږي او چمتو سوی غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د دغه کارځای مسؤل محمد سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه ټنه د چرګ غوښه د اسلامي اصولو سره سمه پروسس کیږي. د وایي داسې امکانات هم چمتو کړي چې تر دوو کلونو پورې تولید سوی غوښه پکې ساتل کېدلی شي.
دغه فارمران لپاره چې د هغو تخمونو دغه چرګ اخلو او دلته یې ورته حلالوو، بیا یې پکوو او دلته بازار ته اخلو. کندهار تر بازار تر څنګ موږ نور ولایتونو ته هم او چرګان چې دي د فارم خراجی دلته بیا تقریبا د پنځلو په شاوخوا کې خپل مسلکي کاریګر چې هغه سره باندې دلې زموږ سره کار کوي هغه دغه چرګان دلې حلالوي او هغه نور کوم کار چې دي هغه ټول دي دلته سره رسي. وروسته چې چرګ حلال شو پاک شو بیا موږ هغه بسته بندي کوو یا پې کوو او په یخچالو کې راته ریزو کولای شو چې تر دوه کاله پورې تر یو نیم کال پورې دغه چرګ موږ دلې سره سره ذخیره یو.
دا مهال په کندهار کې یو لسو اویا د چرګانو لوی او کوچني فارمونه فعال دي. چې د ورځې ورڅخه شاوخوا دېرش ټنه غوښه ترلاسه کېږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي په دې سره د کندهار د اوسېدونکو د چرګ غوښو اړتیا پوره سوې او اضافه غوښه ګاونډیو ولایتونو ته لیږل کېږي. نوري وایي د چرګانو د فارمونو د معیاري کولو پر یو شمېر نورو پلانونو هم کار روان دی.
د کندهار د غوښو چرګانو تولید کندهار کې 1180 دانې د غوښو د چرګانو فارمونه دي چې دېرش ټنه غوښه یوازې په کندهار کې دلته روزانه مصرفېږي په خرڅېږي. اضافه غوښه هلمند او کابل او زابل او دغه نورو ولایتو ته صادرېږي. چې کندهار پیلن د غوښې په بخش کې خودکفا دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین په داسې حال کې د چرګ غوښې له اړخه د کندهار د پرځان بسیاینې خبر ورکوي چې اوس هم دې ولایت له ګاونډي پاکستان څخه په قاچاقي توګه د چرګ نامعیاري غوښه راوړل کېږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د مالولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او مالولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کېږي. تر یوې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخترد درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سبتي چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانې دو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري. توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه موږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو.